السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د تلی یا میزان درويشتمه او د اکتوبر 14 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نوم لوی جرګه بیگانه وخت د یو پریکړه لیک په اعلانولو سره پای ته ورسیده. دغه پریکړه لیک چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ولوست، ګڼې پریکړې او غوښتنې پکې شوې دي. جرګې د پاکستان پوځ او پاکستاني طالبانو ته مهلت ورکړ چې تر دو میاشتو پورې د دوی له خاورې ووځي.
جرگی پریکرا وکرا کہ چونکہ پردیش ماورا باندے نور ہیت بدامنی نور ہیت جگ نشتا ہو پاکستانی فوج کو وسلوار تنظیمونا تو بکلا بل نامون را طالب نا ترگائش پریا دیگی دل جرگی مشترکہ پریکرا وکرا کہ دوام یاشتے قائم دائیور سر زمان دا خاورا دووزی.
د جرګې په پریکړو کې پر ډیوران کرخه له پاسپورټ او ویزې پرته د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ غوښتنه وشوه او ټینګار وشو چې د دې کار لپاره د هغه تګلاره بیرته راژوندۍ شي چې له 1993 څخه تر 2010 کال پورې عملي کېده. جرګې خبرداری ورکړ چې دغه پریکړه عملي نشوه، پر ډیوران کرخه به د ګمرک او نورو ادارو مخته کینی او هغه به بندوي. جرګې د نورو مسلو ترڅنګ د ورکو شوو او وژل شوو پښتنو لپاره په پاکستان کې دننه او په نړیوالو سټیجونو د عدالت د پایل غوښتنه وکړه. خبرونه کې جزئیات درکو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزای وایي چې باندې دوه میاشتې وشوه چې پاکستان د افغان سوداګرو پر مخ د ترانزیت ټولې لارې تړلې دي. عباس تانکزای دا څرګندونې پرون په کابل کې په یوه ناسته کې وکړه.
زمونږ سبزیجاتو ته، زمونږ میوجاتو ته، زمونږ وچې میوې ته هیڅ څه لار نه ورکی او کې ورکویم. دا زه باید په ډېر تاسف وایم چې له تورخم نه بیا تر واګه بارډر پورې په هر ځای کې کې پولیس دی، کې عسکر دی، ټول کرپټ دی، ټول غل دی، په هر ځای کې غلاوې ترې نه کوي.
د ښاغلي ستانکزي په خبره دا کار نه د افغان سوداګرو نه هم د پاکستان د حکومت په ګټه دی. ډېر موده کېږي چې د تورخم لار د سوداګرو توکو د لیک ترالیک په مخ تړل شوی چې له کبله افغان سوداګرو او بزګرانو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. طالبانو په لوګر ولایت کې 8 تنه په عام محضر کې په درو وهي دي. د طالبانو سره محکمې پرون یک شنبه په ویلامه کې ویلي چې د یوې ښځې په ګډون 8 تنه د غلا له کوره د تیښتې او د دوی پټکو د لواطات په تور په عام محضر کې په درو وهلي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوراهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې په لسهاوو کسانو په عام محضر کې سزاوې ورکل شوې دي. په ماسر کې د طالبانو له خوا د سزاوو پلې کېدل د بشري حقوقو د فعالانو او سازمانونو اندېښنې پارولې دي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. پاپ فرانسیس یو ځل بیا په منځني ختیځ کې د سمدستي اوربان غوښتنه وکړه. پاپ دا څرګندونې پرون د سنت پیټر په میدان کې کړې او د ملګرو ملتونو د ثلاثي ځواکونو د احترام پر ساتنې یې هم تاکید کړی دی. پاپ د انجلوس د دعا پر مهال ویلي هغه څه چې په منځني ختیځ کې پیښیږي ساری او ورته اندېښمن دی. د ورزش له ډګر اوري چې د افغانستان الف لوبډله نن له عمان سره سیالي کوي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله نن دوشنبه د اکتوبر په 14 نیټه د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې له کوربه عمان سره سیالي وکړي. سیالي به د کابل په وخت ماسپښین مهال پیل شي. د دې درې اړخیزې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې افغان الف لوبډلې د هانګ کانګ ملي لوبډلې ته د 2 وکټو په توپیر ماته ورکړې وه. د ښځو د کرکټ په پیل شوې شل اوریز نړیوال جام کې پرون یک شمه د اکتوبر په 14 نیټه هم دوه سیالۍ ترسره شوې چې په لومړۍ لوبه کې انګلستان سکاټلند ته او په دویمه سیالۍ کې استرالیا بیا هندوستان ته ماته ورکړه. د انګلستان او سکاټلند سیالۍ د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره شوه چې سکاټلند یو سل لس منډو هدف ټاکلی وو او انګلستان د خپلو پیلیزو توپوهونکو پر مټ په لسم اور کې هدف پوره کړ. ټاکل شوی ده چې نن دوشنبه د اکتوبر په 14 نیټه یوازې یوه سیالي د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ ترسره شي. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د بیلابیلو زنونو په کچه د فوټبال پیل کړي سیالۍ پای ته ورسېدي. د یاد فدراسیون د خبرونو پر اساس دغه سیالي د افغانستان اتلانو لیک ته د لارموندنې پړاو و چې تر دې وروسته به یې غوره لوبډالې په بل پړاو کې ولوبېږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. په خیبر کې د قومي عدالت په نوم جرګه د یو پریکړې لیک په صادرولو سره پای ته ورسېد. دا چې جرګه کې نورې څه مسلې یاد شوې خبرونه کې جزئیات درکوو. په افغانستان کې د میرمنو د سینې د سرطانونو پیښې ډېرې شوې. نور راپورونه هم لرو او د کندهار دکانداران او کاروباریان شکایت کوي چې کاروزګار خراب شو.
کاروبار هم شد شار د ولاړ مردم سره ولاړ دی. مانا بخوا مو شل زره سرمایه و اوس په دغه دوې میاشت کې هغه شل زره سرمایه مو خوړلې ده د مارکیټ نه پوره وړی مې.
او په اسرائیل او د غراز اسرائیل او لبنان ترمنځ روسي جګړې حال هم ده.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. 15 بجې او شپږ دقیقې دی. راځو د دقیق خبرونه د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نوم لویه جرګه بیگانه وخته د یو پریکړه لیک په اعلانولو سره پای ته ورسېده. دغه پریکړه لیک چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ولوست، ګڼې پریکړې او غوښتنې پکې شوې دي. جرګې د پاکستان پوځ او پاکستانی طالبانو ته مهلت ورکړ چې تر دوه میاشتو پورې د دوی له خاورې ووځي. د جرګې په پریکړو کې پر ډیورانډ کرښه له پاسپورټ او ویزې پرته د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ غوښتنه وشوه او ټینګار وشو چې د دې کار لپاره د هغه تګلاره بیرته راژوندۍ شي چې له 1993 څخه تر 2010 کال پورې عملي کېده. جرګې خبرداری ورکړ که دغه پریکړه عملي نشوه پر ډیورانډ کرښه به د ګمرک او نورو ادارو مخ ته کینی او هغه به بندې کړي. جرګې د نورو مسلو ترڅنګ د ورکو شوو او وژل شویو پښتنو لپاره په پاکستان کې دننه او په نړیوالو سټیجونو د عدالت د پایل غوښتنه وکړه. د جرګې ګډونوالو وویل چې دا د سفر پایل دی او په خبره یې دوی به هغو هیلو ته رسیږي چې ولس یې له لسیزو راهیسې په تمه دی. د پاکستان حکومت تر اوسه د جرګې د دغو پریکړو په اړه څه نه دي ویلي. بلورتا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو د قومي عدالت جرګې پر ګډونوالو غږ وکړ چې پر افغانستان د واکمنو طالبانو دی وغواړي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. پښتین دا غوښتنه د جرګې په درېیمه ورځ کړې وه. پښتون وړاندې په خپلې وینا کې د جرګې له ګډونوالو دا هم غوښتي څو د پاکستان پوځ او پاکستاني طالبانو ته وخت ورکړي چې د دوی له سیمو ووځي. په دې اړه پام وکړئ، د فریدې سیال د چمتو کړي راپور ته.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د اکتوبر 14 د خیبر پارېګې للمې سیمه کې د پښتنو قومي جرګې ته په وینا کې د دې جرګې له ګډونوالو غوښتي چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو وغواړي څو د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانیزي. پښتین په خپلو خبرو کې وړاندې ویلي، پښتانه د ډیورنډ کرښه نه مني او د کرښې په اوږدو کې دي د خلکو توکو آزاد تګ راتګ ته د پخوا په څیر اجازه ورکړل شي.
چې په ډیورنډ لاین څومره د تجارت جوټونه دي، د هغې دپاره دا جرګه ټیک ټاک پرېکړه وکړي چې دای زما کاروبار او په دې تګ راتګ هغه شان نه مني لکه فرنګي دور نه چې روان و. زه بیا دا هلته هېڅ قسم او بلې ادارې هم نه منو. هېڅ ډیورنډ ګورنډ یک ملري پښتون ته د پښتون په منځ کې
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جرګې له ګډونوالو د داسې یوې پریکړې غوښتنه هم وکړه چې پر اساس یې د پاکستان پوځ او پاکستاني طالبان یا ټي ټي پي دواړه له سیمې ووځي. د پښتین په ټکو په سیمه کې نامنی د دوی لخوا رامنځته شوې ده. هغه د خپلو خبرو په یوې برخه کې وویل، جرګې ته دا وړاندیز کوو چې پوځ او طالبانو ته دې 6 ورځې وخت ورکړي چې دواړه زموږ له خاورې ووځي. پاسیمه کې د ازادي راډیو د مشال برخې خبریال د راپور پر بنسټ د خیبر په میدان کې د اکتوبر پر 14 شپه هم پراخې جلسې روانې وي. د مشال راډیو د خبریال په خبره اتیا کمیټې جوړ شوې چې خپلې سپارښتنې تېره شپه ناوخته د جرګې مرکزي کمیټې ته سپارلې دي. د راپورونو پر بنسټ د جرګې ځای ته تر پرون شپې ناوخته خلک په موټرو او پیاده وروان وو او د خلکو د زیاتېدو له کبله یو شمېر خیمې هم لرې شوې دي. ویل کېږي په جرګه کې له 150 تر 300 ښځو هم ګډون کړی. د پښتنو د قومي عدالت جرګې په دویم ورځ د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د پښتنو له سیمو څخه د راټولو کړو معلوماتو پر بنسټ وویل په تیرو 20 کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې نږدې 80,000 کسان وژل شوي چې څه باندې 9,000 یې د خیبر اوسیدونکي وو. پښتین وړاندې ویلي پښتانه به د یو شهید وینه هم چاته ونه بخښي. د پښتنو د قومي عدالت په نوم د جرګې د رابللو موضوع وروسته له هغې راپورته شوه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ فعال ګیلمن وزیر د روان کال په جولای میاشت کې په اسلام آباد کې په یو برید کې ټپي وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. منظور پښتین د ګیلمن وزیر د جنازې په مراسمو کې د 12 اکتوبر د پښتنو د لوی جرګې اعلان وکړ. پښتنو د جرګه په سیمه کې د روانو نامنیو د جبري لادرکیو او په پښتون میشتو سیمو کې د ستونزو د هواریو په موخه رابللې ده. بل پلو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړو ویلي د پاکستان حکومت د دې غورځنګ د غړو په ګډون تر زرو ډېر کسان نیولې دي. د پاکستان حکومت تر جرګې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو بندیز لګولی و.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
تاسو سهرنۍ خبری مجلې ته غواګي اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې د منځنی ختیځ حال هم درکو. خو اوس راځو ته چې په افغانستان کې د میرمنو ترمنځ د سینې د سرطان پیښې زیاتې شوې دي. د کابل په جمهوریت روغتون کې د ملي انکولوژي څانګې مسؤلین که څه هم مشخص شمیرې نه ورکوي خو وایي د دوی موندنې ښیي چې دا پیښې سږکال زیاتې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا په کابل کې د جمهوریت روغتون د انکولوژي څانګه ده چې لسګونه میرمنې ورته د تی یا سینی سرطان د درملنې لپاره ورځي. دا ناروغانې وایي هر یوه یې د عملیات لپاره په دغه روغتون کې بستري ده. د دغو ناروغانو له ډلې سکینې او راځي ازادي راډیو ته وویل.
دا نه لرم ډاکتران ته تللی یم. ډاکترانو دغه واکسین را کړی واکسینونه پوره سپ ماته ډاکتران رخصت را کړی چې ولاړ سه کابل کې عملیات کېږي.
دا واکسینه مې خرابه ده. دوه لسو واري مې واکسین ولګول. اوس یې واکسین څه پایده نه ده. دا کړی عملیات وکړي اوس پاتې عملیات کوو.
د خزی په داسې حال کې د سینې سرطان په اړه خبرې کوي چې اکتوبر د خزو لپاره د دې ناروغۍ په اړه د پوهاوي میاشت نومول شوې ده. په دې میاشت کې ډېری خلک او ګڼ شمېر نړیوال بنسټونه هڅه کوي چې په یاده برخه کې د ښځو د پوهاوي کچه لوړه کړي. خو په افغانستان کې ډېری ښځې هغه مهال چې ناروغي ډېر پرمختګ وکړي په دې اړه خبرېږي چې بیا درملنه کوم اغېز ورته نه لري. د سینې سرطان د ناروغانو کورنۍ هم په افغانستان کې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره د ځانګړو مرکزونو او روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایت کوي. د کابل یو اوسیدونکي محمد ازادي راډیو ته وویل مور یې چې د سینې سرطان له امله مړه شوې تر ډېره وخته د دې ناروغۍ په اړه ناخبره وه.
مادرم دغه سرطان سینه داشت. ما از اول خبر نبودیم.
مور می د سینه سرطان درلود. مونږ له اول خبر نو. څو ځایونو ته مو د درملنې لپاره یوړه. د واکسین لپاره مو پاکستان ته یوړه. کله چې راغلم مونږ ویل خای خشوي به وي. یو کال خوا کار ته به هم تلله. خو بیا یې وویل غاړه می خوږیږي. یو ناڅاپه پزای شوه. بیرته مو پاکستان ته یوړه. څو ورځې ژوندۍ وه بیا مړه شوه.
باز دوباره پاکستان بردنش. پس که آمد دیگه باز یک چند روز زنده بود دیگه باز وفات کرد.
د محمد په خبره د هغه نیا ترور او ماما هم د همدې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي بصیرې ازادي راډیو ته وویل د هغې د ماما دوه لونې د سینې د سرطان له امله مړې شوي دي.
زما د ماما لور الله دې مغفرت کړي درې ورځې کېږي چې وفات شوې ده. او مخکې د دې نه زما بله د ماما لور وه چې هغې هم همدغه تکلیف درلودو. هغې په افغانستان کې تداوي وکړله په شخصي کلینیک. د دې مرض دپاره په افغانستان کې کومه مشخص طبخانه نشته دی چې ناروغان ورشي او هلته تداوي وکړي. زما هغه د ماما لور چې تقریبا 2 کاله کېږي چې وفات شوه هغې دلته یو نسینه کټ کړله په شفخانه کې. بیا 2 کاله ژوندۍ ولا پاتغینه وفات شوله.
با پام دی حال کې د کابل د جمهوریت روغتون د انکولوژي د ملي څنګه چارواکي کته هم مشخص شمیرې نه وړاندې کوي، خو پر روان کال کې په افغانستان کې د سینې سرطان د زیاتوالي خبر ورکوي. د سرطان د مخنیوي د ملي پروګرام راستیال ډاکټر خالد خلیلزی ازادي راډیو ته وویل
د سدیو یا سینې سرطان د عام سرطانونو له جملې څخه دی. ټول نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. زموږ د انکولوژي ملي روغتون ته د تیر کال په نسبت سکل یاد واقعاتو کې زیاتوالی راغلی دی، خو ولې خوشبختانه نوموړی سرطان قابل د تداوی او قابل د مخنیوي دی که چېرته په لومړیو مرحلو کې تشخیص وسي. ځینې د خطر فکتورونه دي چې د سینې سرطان د رامنځته کېدو سبب کېږي، لکه ماشوم ته شیدې نه ورکول، دا ډول د وزن زیاتوالی، هورموني تغیرات، د حمل مخنیوي له درملو څخه به حده زیاته استفاده کول، دا هغه فکتورونه دي چې د کنټرول وړ دي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. خو په 1402 کال کې د سیمه ایزو رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سینې سرطان د 6240 ناروغانو د ثبت خبر ورکړی و او ویلي و چې دا د سرطان ناروغانو 6% جوړوي. په ورته وخت کې د هرات د حوزوي روغتون د انکولوژي څانګې مسؤلینو هم ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال دوی ته د سینې د سرطان نږدې 140 ناروغان ورغلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې هر کال شاوخوا 20,000 افغانان د سرطان په بېلابېلو ډولونو اخته کېږي، چې له دې ډلې تر 45,000 زیات یې د دغې ناروغۍ له امله مري، چې تر ټولو عام ډول یې د سینې، معدې، مرې، شونډې او خولې، رحم او سږي سرطانونه دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د طالبانو حکومت صنعتي ساحوي نوی قانون جوړ کړی دی. د طالبانو د عدلي وزارت په دې اړه باندې اعلامیه ورکړې چې تفصیل په دې راپور کې له فیروزی عزیزی نه اورو.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د صنعتي ساحو په نوم نوی قانون اعلان او ویلي دي چې د دوی د حکومت لخوا رسمي جریده کې خپور سوای دی. د دغه وزارت وین برکت الله رسولي د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه په دې اړه لیکلي چې یاد قانون د صنعتي ساحو د تنظیم له لارې د افغانستان اقتصاد ته د وادي او پرمختیا ورکولو، د خصوصي پانګونې د جلب او جذب او د صنعتي ساحو د مدیریت او ساتنې او مراقبت زمینی برابرولو په موخه تدوین سوای دی. دغه قانون یوه مقدمه، 14 بابونه، نیولس فصلونه او وشپته مادی لري چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت یې د تطبیق مرجع خودل سوی ده. په دې قانون کې د ګڼو نورو مواردو ترڅنګ د دې قانون په 14 ماده کې په بیلابیلو فقرو کې راغلي چې هر پخوانی صنعتکار باید د 2000 متر مربع ځمکې د غوښتلو لپاره په خپل بانکي حساب کې 5,000,000 افغانۍ او هر نوی کار پیلوونکی صنعتکار په همدې اندازه ځمکې غوښتنې لپاره 2,000,000 افغانۍ ولري او حداقل 15 کورنیو کارکوونکو ته د کار زمینه برابره کړي. د ځمکو د ویش موضوع هغه څه و چې له دې وړاندې اکثرو صنعتکارانو د خپلو فابریکو لپاره پکې له ستونزو شکایت کوو. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صافی د دغه قانون په اړه ازادي راډیو ته وویل
د طرفي کمیټه وخت خلکو به بیلې منډې والې کړه، زموږ د بر کمیټه به بیلې منډې والې کړه، شروالې سره مشکل بیلې منډې وهلې. یعنی ټول هغه صنعتکاران یعنی منظم یو ترتیب ورته و چې په یو مشخص مرکز ته لاړ شي او هلته دغه ټول ارګانونه چې دوی کمیسیون دی هر سړی پکې خپل مسؤلیت ادا کړي. دا نه و دا فلحال په دې قانون کې دغه ګټې د صنعتکار او سرمایه ګزار د پاره دي او دا د خو دې نه وروسته به ګورو چې وروسته آیا دغه دوی څومره مخلص دي او څومره دغه مشکلات د خلکو ادا کوي.
د طالبانو د حکومت د قانون کې د غشان د صنعتي ساحو متشبثین مکلف بلل سوي چې د دوی پټکو په غیر معینه سیمو کې د تولیدي یا صنعتي واحد د کثافاتو او اضافي موادو له غورځولو هم ډډه وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت دا قانون د افغانستان د اقتصادي ودې او په هیواد دننه د صنعتي چارو د تنظیم په موخه بولي، خو د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي دا قانون په هغه صورت کې مؤثره تمامېدای سي چې له اداري فساد پرته د صنعتکارانو ستونزې حل کړي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو منځنی ختیځ ته. په منځنی ختیځ کې د کړکېچ په دوام د اسرائیلو پوځ پر لبنان هوایي بریدونه زیات کړي دي. بل پلو د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواکونه د اسرائیلو بریدونو غوسه کړي او وایي د اسرائیلو پوځ د دوی د اصلي مرکز پر دروازې بریدونه کړي او په زور یې د رامیال سیمې ایستلې دي. تفصیل به له فریدې سیاله واورو.
د اسرائیلو پوځ پرون یک شنبه د اکتوبر 14 په لبنان کې حزب الله پر وړاندې خپل هوایي بریدونو ته زور ورکړی، خو دغه بریدونو د ملګرو ملتونو د سوله ساتو ځواکونو غوسه راپارولې ده. په لبنان کې د ملګرو ملتونو سوله ساتو ځواکونو اعلان کړی چې سوله ساتي ځواکونه په خپلو قرارګاګانو کې وو چې اسرائیلي پوځ د مراکوا د دوو ټانکونو په مرسته د دوی د مرکز اصلي دروازه په نښه او تخریب کړه. د دې ځواکونو په خبره اسرائیلي پوځ د رامیا په سیمه کې د دوی مرکز ته په زور داخل شوی دی. د دغه ځواکونو په خبره اسرائیلي ځواکونو له 15 دقیقو وروسته بیرته له دې سیمې ووتل. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو ویډیو پیغام کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش څخه غوښتي چې سوله ساتي ځواکونه ژر تر ژره د لبنان له جنوبي جګړې ایزو سیمو څخه وباسي. د لبنان حزب الله ډله یو سیاسي او پوځي ډله ده چې د لبنان ډېری جنوبي سیمې کنټرولوي. امریکا حزب الله ډله د یوې ترهګري ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې بیا د دې ډلې یوازې پوځي څانګه د ترهګري سازمانونو په لیست کې اچولې ده. د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواکونه یو 9500 کسیز ماموریت دی چې په 1981 کال کې د اسرائیلو او حزب الله ډلې ترمنځ په 2006 کال کې تر 3 ورځنۍ جګړې وروسته رامنځته شو. هغه څلوېښتو هیوادونو چې د ملګرو ملتونو سوله ساتي ماموریت ته ځواکونه ورکړي، په یو ګډ بیان کې پر دغه ځواکونو د اکتوبر د 12 د بریدونو غندنه کړې ده. امریکا او اروپایي ټولنې له اسرائیلو غوښتي چې د ملګرو ملتونو پر سوله ساتو ځواکونو د بریدونه نه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایډن ورمو ورس ویلي وو په کلکه له اسرائیلو غواړي چې د بریدونه ودروي. د بریدونه په داسې حال کې دي چې په سیمه کې د یوې جګړې د پیلېدو احتمال شته. ویل کېږي اسرائیل پر ایران د ځوابي برید لپاره تیاری نیسي. ایران د اکتوبر په 9 نیټه پر اسرائیلو پراخ توغندیز بریدونه وکړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون په تهران کې ویلي وو د جګړې حالت لپاره چمتو یو. عراقچی له دې وړاندې ویلي وو د ایران دولت سوله غواړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت ویلي د ولسمشر جو بایډن په امرې د تات په نوم د توغندۍ وزد سیستم او پوځي پرسونل په اسرائیلو کې ځای پر ځای کوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوي دي، خو اوس راځو دې ته چې کندهار کې اوسې د ښار اوسېدونکي او کاروباریان وایي چې له 1300 میاشتو راهیسې د کاروبار وضعیت خراب شوی دی او کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. تفصیل به له محمد صادق رښتینی واورو.
د کندهار په بازارونو کې که څه هم ګڼه ګوڼه ښکاري، خو د کاروباریانو په وینا د خلکو د پیر او پلور توان ورڅربلی کمیږي. د کندهار یو شمیر اوسیدونکي او کاروباریان وای خو وروستیو میاشتو کې د بازار او کاروبار وضعیت په بیساري ډول خراب شوی دی او دوی نه پوهیږي چې ولې دا ډول شرایط را باندې. د اختر محمد په نوم د کندهار د خوراکي توکو یو کاروباری وای ته د پښمول د ډیری کاروباریانو سرمایه پنځه مکاچه کوم سوي ده.
کاروبار مو چې د شهر د ولاړ مرده مو سره ولاړ دی، والا په خامو 6000 سرمایه او اوس په دغه دوه میاشت کې 6000 سرمایه مو خړه ده. د مارکیټ لا پوره وړم مو کاروبارونه ګرځا چې ولاړ په وطن کې مونږ کارخانه ست نو مو داسې زمينه برابر ده. روزانی والا زلا ګمرک والا چې فاران راځي سل یم یم سل پیدا کړی وای د لسیو د شلی شی ما دراک ونه زه یو بندي 4.5 شوالي ورپندې ما ته لسی ونیست. ولې دار کم کار دی وای ولاکه بالا بنده چې پیدا کړی لس 15 سفر په کور کې بجه وزه وشه ډوډۍ وسم کدا ستای بنده ور میان وسم نو خلک دا سره ستړي.
کاروباریان وایي د طالبانو حکومت تر واکمنۍ وروسته کاروبارونه سوسبي، خو په لومړي دوه کلونو کې د کندهار اقتصادي وضعیت نسبتا ښه وو او اوس له 1300 میاشتو راهیسې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. خیر محمد چې د خوراکي توکو یو پلورونکی دی وای حتی تر پخوا ارزانی هم ده، خو خلک د توکو د پیرولو واسنه لري.
دا رومي بیانډي په ټاټي خرڅو هر نه خو نه دی وزداش ولا چې غړ تجارت ولا دی فارې نه سبا لا بس ورځ د چروي نه کله می پنځوس ګټي کله می سل کړه دا غیت لري و دا غشم تری شیم نه دی ګټي دا چې واخره غړي فارې نه سې یو کار نه ولا کدا ګر د خواري ټوی ټپ ولا دی کاروبار نه سګر سری ولا در سره غړ تجارت باندې هر سړی په نارو
په ورته وخت کې د صدیق الله او شیر محمد په نومونو د کندهار دوه بسیدونکو وای خلک بې روزګار دي، کاروبارونه نسته او اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې ټیټیږي. د دوی په وینا که وضعیت همداسې دوام وکړي د خلکو اقتصاد به نور هم خراب سي. دوی د طالبانو له حکومت د عاجل اقدام غوښتنه کوي.
په کندهار کې لوړه ده څومره کېدی چې کاروبارونه ډېر کمزوري شوي دي، مانا که پټاټې دي که پیاز که رومیان دي، هر دوکاندارې هلته د خوراک شیان چې دي مانا که څوک ضرورت ورته لري خو د دا کاروبارونه له ولاړ شي. دوکاندار دي نو مشکل خو غټ دوکان دي دا غوړي وبره او دا شان خرڅوي، حتی هغه له بس دا وایي چې پیسه سودا وي نه څه بس ته مجبور یم چې دا کاروبار پرېږدو. د حکومت څخه مدا خواهش دي چې مانا چې کاروبار یو زمینه برابره کې مانا د غزوانانو یو دغه ته چې مانا یو دغه وچی دا کاروبار وایي دا چې ولاړ دي ولاړ
دا کاروبارونه د سومر کې ډېر ولاړ دي. درمیانو د 64 نسه چې خلک اوس معنا و نه خو خدای دا شان کاروبار ملاړي شان نه خرڅيږي، نو خلک چارم نه جند لري شي راي نه نيسه خلک د لوږه مرستې شي شو خو خلک
و مغشتل چې په دیاړه په کندهار کې د طالبانو د کار او ټولنیز چارو ادارې نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور ته خبرېدو پرې خبرو ته حاضر نه شول. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل، د بهرنیو موسساتو د فعالیتونو کمیدل، لوړ مالیات د کاروبار په برخه کې د ځانګړو پالیسیو نشتون او نورو اقتصادي لاملونو د کاروبار په سستېدو کې لویه ونډه لرلې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو
څلورویشت ساعته
اوریدونکو تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی. دغه خبری مجله هم د پای شی بوته نږدې شوی، خو اوس پکې تاسو پیغامونه لرو.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو کډرمنډ اوریدونکو او کارکونکو ته محمد انیف الهام یم. د زبل مرکز کډات نن تاسو ته پیغام پریږدم. د پښتنو درغونډولو یا د کمی جرګې درغونډولو ټولو ګډونوالو او ټولو پښتنو ته یو ځل بیا هم مبارکي وایم. د همدې ستري ورځې د همدې ستري جرګې دا د پښتنو دا د افغانانو یو دود ده چې دوی کله یو ستونزه یا د یو ستونزې د حل لاره پیدا کوي یا د خپلو حقونو د غوښتلو یا د خپلو حقونو د پلټلو لپاره دوی همدغه جرګې انتخابوي ترڅو دوی همدې ستونزې پیدا کړي او همدا ستونزې حل کړي. نو دا یو لویه جرګه ده انشاءالله چې د پښتنو د اتفاق لپاره هم یو بنسټ یو تعداد وي او انشاءالله چې پښتانه به سره غونډیږي یو ځای کېږي به اتحاد به کوي او د خپلو حقونو لپاره به لا هم مبارزه کوي. ډیر زیات خوشحاله یم چې پښتانه یو ځل بیا هم پر دغسې یو ټغر باندې وینم چې سره راټول شوي دي. د یو مشر منظور پښتون تر همه دغه تر ژغ لاندې ټول په یو ناره په یو شعار باندې ژغ کوي. نو ډیر زیات خوشحاله یم، خدای دې وکړي چې افغانان هم لاندغه پښتنو سره په یو اتفاق همدغه جرګه بدرګه کې ترسو په افغانستان کې همدغه سیملي جرګو او ملي مشرانو ته د دوی نظریاتو ته د دوی و کلونو ته احترام وسی.
جلوت خان شمالی وزیرستان این شلاد میز دا احساساتی چې دا جرګه و کامیاب وي. د خدای په فضل سره چې دا خلک ما فیصله وکو آ فیصله د میشتو سه غونډه په خیر وي. خو ان شاء الله میز امید لري چې دا جلا چې کیما صحیح فیصله دو وکو آغا کیو وو اره میشتو معنا دمره مشکلات و دمره چې میشو یغه لري په قانوني رواتلی بس په لار کې پلیسر ته مختوی څه ګاډی ير نه غټ کړل په څټو خالکی په کې ونی والا چل یارې باند کړی و پاکا چاپا گاډ واډ لیارې و نه رواتلی.
السلام علیکم تجمیر بارکزین د پرا ولایت. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یې راته واخیستې په ایران کې. تقریبا لس ورځې دولس ورځې په ایران کې تېرې کړې، هغه پاسپورټ هم راته واخیستې او بل قرار دې مرزم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټونو ترتیب وکړي یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، د ایران سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې زموږ واتس اپ شمیرو ته پیغامونه راولېږئ. موږ به د ازادۍ اوریدونکو په خبرونه کې او د غراز د خبری ساتنو په پای کې درته خبرو. په همدې پیغامونو سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته رسیږي. زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټوډیو ته راځم. اوس د سهار پنځه نیمې بجې دي. حمید حکیمی راغلی چې تاسو ته بله خبری مجله وړاندې کړي. حکیمی صاحب ستړي مشئ.
ممنون.